ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند و حالا هم برنامه بعدی رادیو آزادی آغاز میشود که صفی الله استانکزی میزبان آن است. صفی الله خوش آمدین به استودیو.
دیر مننه کوم سید سمی عباس تری مشی. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی چې پوښتنې ترې وکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضاریږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره یک شنبه د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا او طالبانو خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. دا مو د سر موضوع ده. دا هم اوري چې د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي د کابل پلخمري او پلخمري مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. خو در سره مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې ور احضار کړی څو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د ده د نهو میاشتو د خبرو پوښتنې ترې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 9 میلیون ډالره مرسته وکړه او د افغانستان، بنگلادش، سریلانکا د درې اړخیز کرکټ لوبي به سر له ننه پیلېږي. د هماري چې اسرائیل هغه راپور رد کړ چې ګنې دې هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد احضار کړی چې پوښتنې ترې وکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته ورغوښتل شوی دی چې د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو خبرې له طالبانو سره د دغه هیواد ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره اونۍ پای ته رسېدلې اعلان کړې. ښاغلي ترامپ د امریکا او طالبانو خبرې لغوه کړې او همدارنګه د طالبانو له مشرانو سره د امریکا په کیمپ ډیوډ کې هم خپله لیدنه لغوه اعلان کړله. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې خاص استازی زلمی خلیلزاد پوره 9 میاشتې د قطر پلازمینه دوها کې 9 دور له طالبانو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې مذاکرات مخته یوړل. د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د ناستو په اړه باندې د وضاحت لپاره د 2 وار مخکې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی وو او خو د نو ورغله. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس غړیو ویلي دي چې د خلیلزاد او طالبانو د خبرو په اړه باندې دوی ته ډیر وضاحت نه دی ورکړل شوی. جزئیات به وروسته درته خبر کړو. امریکا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 9 میلیون ډالره مرسته کړې ده. دا مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پرون د خپلې ټوټر پاڼې له لارې اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر هم تایید کړ چې هیواد د افغانستان د میزان د 6 نیټې د ولسمشری د انتخاباتو د ملاتړ لپاره 9 میلیون ډالره مرسته کوي. تر دې وړاندې بریتانیا او ځینو نورو هیوادونو هم د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ لپاره مالی مرستې اعلان کړي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازدیګر په هوایي حمله کې لږ تر لږه 14 طالبان وژل شوي. د میدان وردګ د والي ویاندوی محیب الله شریف زوی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا شمیر طالبان د نرخ ولسوالۍ د مرکز په یو کلي کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي.
موږ د امنیت چورګون په وینا 14 طالبان وژل شوي دي چې د دوی مشهور مولوی عبدالله، مولوی نبی او مولوی اجمل له دوی مشهور سرګروپانو قومندانان دي چې دا مولوی عبدالله د وسوال طالبانو مخکنی ولسوال هم و دا په کلمان جوړل شوي دي. د دوی شمېر وسلې مهمات هم تخریب شوي دي.
د ښاغلي شریف زوی په وینا دا برید په داسې مهال وشو چې طالبانو په خپل منځ کې غونډه درلوده. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ډیلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایی ډګر د ګمرک چارواکو پرونو ویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3 اویا لک هندي روپیو په ارزښت 3000 نیولې دي. هند یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د 3000 بیه پکې لوړه ده او له نورو هیوادونو څخه په قاچاق ورول کیږي. هندي رسنیو د خپل هیواد د ګمرکي چارواکو په قول ویل د 3000 دغه افغان قاچاقبر له کابل څخه د افغانستان د یو خصوصي هوایی شرکت په الوتکه کې ډیلی ته ورغلی و. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزې سیالۍ نن جمعه د سریلانکا او کوربه بنگلاديش په مسابقې پیلېږي. ټاکل شوی سبا د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکه کې د دغو درې اړخیزو سیالیو په دوهمه سیالي کې هم د افغانستان لوبډله د سریلانکا په وړاندې میدان ته ووځي. د افغانستان درېمه سیالي به د یکشنبې په ورځ له بنگلاديش سره وي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې ټیسټ لوبه له بنگلاديش څخه په لوی توپیر ګټلې ده. اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنیدی هیواد په پټه د سپینې ماڼۍ خبرې اورېدې. پرون پولیټیکو خبرونې د امریکا د حکومت د دریو پخوانیو چارواکو په قول ادعا وکړه چې اسرائیل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو چارواکو د خبرو د اورېدو لپاره سپینې ماڼۍ ته نږدې او د واشنگتن په نورو حساسو ځایونو کې د غږ اورېدو وسایل نصب کړي وو. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو دغه ادعا رد کړه. بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې چې د پولیټیکو خبرونې د راپور له خبرېدو څو شېبې وروسته خپور شو، دا ادعا په کلکه رد کړه او ویل اسرائیل له کلونو راهیسې د امریکا هر راز جاسوسي یو مخ منع کړې ده. د ټرمپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه. دا مرسته له دې سره سره ځنډول شوې وه چې د روسیې د یرغل او د اوکراین د خاورې د نیولو پر ضد کیف ورته سخته اړتیا درلوده. د دې مرستې اعلان پرون د امریکا د سنا جرګې د تدارکاتي کمیټې تر غونډې مخکې وشو. اټکل کېده چې په دې غونډه کې به د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پال استازي پر ولسمشر ټرمپ د دغو پیسو د نه ورکولو په خاطر انتقادونه وکړي. کانګرس خوا دغه مرسته تصویب کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وی موسکو له نړیوالو پیسو یا انټرپول په بخښنې سره موسکو له نړیوالو پولیسو یا انټرپول غوښتي د کرملین د یو پخوانی چارواکي په موندلو کې ورسره مرسته وکړي چې سی آی ای ته په جاسوسۍ تورن دی او په 2018 کال کې بې درکه شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخروا چې پرون په یو خبري غونډه کې خبرې کولې په دې اړه څه ونه ویل چې انټرپول څخه کلک کله دا غوښتنه کړې، خو یادونه وکړه چې د امریکایي رسنیو راپورونه تعقیبوي چې وایي سی آی ای په 2018 کال کې د روسیې د لوړې سطحې معلومات لاسته راوړي دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد دغه هیواد د کانګرس لخوا احضار شوی چې د افغانستان د سولې په ارتباط د خپلو فعالیتونو په اړه باندې وضاحت ورکړي. خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته غوښتل کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره یکشنبه له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړي. د بغلان چارواکی وایي چې د بغلان مزار او د بغلان کابل لوی لارې د ترافیکو په مخ پرانیستې ده.
عملیات د ساعت کې لګای له دوشي از دو طرف هم از طرف دوشي هم از طرف پلخومی تمام کماندو و پولیس حضور داشتن عملیات آغاز کردیم. را برای ترافیک باشد ما فعلا پوستبندی داریم.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د موقت حکومت د پلویانو پر ضد یو ځل بیا پرون په یو کمپاینی غونډه کې څرګندونې وکړې.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي، دا خاوره نظام لري، سوله غواړی، انتخابات شرط دی چې واک راکړي.
د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ښځو لپاره چې نیمه نړۍ ده هغه به تاسو ته خبر کړو. ازادي رادیو ته غواګي است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځني څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د کانګرس لخوا احضار شوی دی څو د کانګرسمینانو پښتنو ته ځواب ووایي. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټي پرون د خلیلزاد احضاریا صادر کړی ده. تمه ده چې خلیلزاد د احضاری نیټه د سپتمبر 19 یعنی راتلونکي اونۍ ټاکل شوی او له هغه غوښتل شوی دی چې راتلونکي اونۍ د کانګرس ته ورشي او د دغه کمیټي پښتنو ته د ځواب ووایي. د دغه کمیټي یو غړي ویلي و چې دوی د خلیلزاد او طالبانو د خبرو په اړه باندې له پوره وضاحت نه دی خبر او د دې خبره چې له دغو مسایلو ستړي شوی دي. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته ورغوښتل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره خبرې پایته رسیدلی اعلان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د دغې تازه غوښتنې په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو د دغه وزارت د بهرنیو د دغه وزارت ویاند مورګان اورتاګس پرون په یو خبری غونډه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې زیاتې څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو هدف لا هم په افغانستان کې سولې ته رسیدل دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند اغلی مورګان وایي
امباسډر خلیلزاد از هیر ان واشنگتن اند
سفیر خلیلزاد دلته په واشنگتن کې دی او د هغه څه په اړه باندې به ځواب ووایي چې دلته دی. فکر کوم چې موږ په تیر کې چې څه درلودل او په مخ روانو او په اړه باندې نهه میاشتې مذاکرې هم وشوې، ښایي یو کال موږ له دې ځایه ډېرې زیاتې خبرې وکړي. او لکه څنګه چې ولسمشر په خپل کمپاین کې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د هغه هدف د سولې ته رسیدل او زموږ د اساکرو رایستل دي، او فکر کوم چې د ولسمشر هدف لا هم په خپل ځای پاتې دی. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد له تیر کال راهیسې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې نه داور خبرې وکړې. د دوی خبرې په نهم دور سره پای ته ورسېدلې. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په دغو د نهم دور په پای کې د یو احتمالي هوکړه لیک په اړه هم موافقه وکړه، خو هغه موافقه چې ترسره نشوله او لاسلیک نشوه. افغان ولسمشر هم دغه موافقه لیدلې وه. د همدغې موافقې د متن ته د رسېدو سره سم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې لغو کړې او همدارنګه له طالبانو سره او د هغوی له مشرانو او همدارنګه له افغان ولسمشر سره په کیمپ ډیوډ کې خپله پلان شوې لیدنه لغوه اعلان کړه. ولسمشر ډونالډ ترامپ خپلو خبرو کې وویل چې دی به د امریکا متحده ایالاتونو پوځونو ته امر وکړي چې په طالبانو باندې بریدونه لا زیات کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د کابل پلیخمري او پلیخمري مزار لوی لارې بیرته پرانیستې دي. دا لارې وروسته له دې بندې شوې چې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت پر مرکز بریدونه وکړل. د لارې په دواړو خواوو کې زرګونه مسافر د لارې د بندېدو په خاطر یوولس ورځې منتظر پاتې شول. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د پلوخمري کابل او پلوخمري مزار شریف لوی لاری له یولس ورځو وروسته پرون پرانستل شوې. دا لوی لاری د افغانستان د شمال له اتو ولایتونو لکه بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، بلخ، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو سره پلازمینه کابل نښلوي. افغان امنیتي ځواکونو پرون ماسپښین د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دغو لارو له اوږدو د دولت وسلوال مخالفان په شا وتمول. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویندوی احمد جاوید بشارت تیر شپه په دې اړه آزادي رادیو ته وویل دا عملیات مو د کیلګي او دوشي ترمنځ له دوړو خواو هم د دوشي له خواو هم د پلوخمري له لوري وکړل. د کابل پلوخمري او پلوخمري مزار شریف دوی لوی لاري مو د ترافیکو پر مخ پرانستي، پوستي جوړیږي او مسافر وست لهرات لایشي.
افغانستانان آزاد از مسیر عبور کنند.
شاغل بشارت همدار از اول چه د پوزی عملیاتو په لړ کې لستنه وسلوال طالبان د پلخمری مزار شریف د لوی لاری پوجدو کې وشل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په بغلان کې د خپلو کسانو د مرجوبلو په اړه څه نه دي ویلي. د پلخمری کابل او پلخمری مزار شریف لوی لارې 11 ورځې وړاندې پر پلخمری ښار د طالبانو له حملو وروسته بندې شوې. د دې لارې مسافرو په دې خاطر چې د دغو لارو په دواړو خواوو کې بند پاتې شوي وو ډېر شکایت درلود. څو تنو د لارې تر پرانیستل کېدو مخکې آزادي راډیو ته وویل
رفیع الله هم د کابل نه مې زنګ وهلی. قندوز لارې په باره کې تاسو ته مشکل وایم، یو هفته کېږي لاره بنده ده، مسافرین تګ راتګ نشي کولی.
د بغلان د امنیت قوماندانۍ مسؤلان وایي له دې ایسته به د پلخمري کندوز د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ګواښونو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي. د افغانستان په یو شمېر نورو لویو او وړو لارو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو ستونزې جوړې کړې دي. د کندهار اروزګان، کندهار غزنی او پکتیکا غزنی په لارو کې هم خلک پر لپسې له ناامنۍ شکایت کوي. د غزنی د والي ویندوی عارف نوري په یادو لارو کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو وایي
د کابل کندهار لویه لاره چې مخکې ډېر شکایتونه موجود وو، خصوصا د قرباغ ولسوالۍ د مشکی ځینې مهال هم د صاحبزاده او ځینې مهال هم د کرو سای قسمو کې حالت اوس مشکل ټولیز توګه باندې د فشوي ولې وسوال طالبان کراوزی مغه د مقر ولسوالۍ د لړم په ساحه کې چې وخت نه وخت کراوزی د مرور څخه خارجي کې یا ځین موټر تراشي لاس پوري کې او تر څنګه د غزنی پکتیکالو لاره ده چې متاسفانه ورم کار وسوالو 15 کیلومتره د پوخ سړک په بشپړ ډول باندې ویجاړ کاوه دي. دواړو نورو اوسیدونکو ته وڅندل وکړي چې په دغه لار باندې تګ راتګ غوړي کې کله چې ملکی خلکو په دغه لار باندې تګ راتګ هم کوي، عام د ملکی وګړو په نشکل شي متاسفانه ځینې په شایدان او ځینې هم تپیان شول چې اوس مهال ملکی وګړو په دغه عمومي لار باندې
د لارو د بندیدو له کبله د خلکو کړاوونه او اقتصادي ستونزې ډېریږي. خلک له حکومت غواړي چې په جدي اقداماتو د لوی لارو امنیت خوندي کړي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمد الله موهب پرون د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ ته تللی و. دغه ولسوالۍ په خوا څو کاله د طالبانو په لاس کې و او بیرته افغان ځواکونو ترې ونیوله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي موهب وویل چې د غزنی په څیر به په ځینو نورو سیمو کې هم له وسلوالو مخالفینو هغه سیمې ونیسي چې د هغوی په واک کې دي. په دې اړه حبیب تاثیر یو رپورټ له غزنی رالیږلی.
د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمدالله موهیب وایي په پام کې لري چې په غزنی کې له لاسه وتلې سیمې به ډېر ژر تر خپلې ولکې لاندې راولي. هغه وایي د خواجه عمري او د یک ولسوالۍ په رنګه به په هغه سیمو کې هم د وسلوالو په وړاندې بریدونه زیات کړي چې په تیرو څو کلونو کې وسلوالو نیولې دي. ښاغلي موهیب په افغانستان کې روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه جګړه یاده کړه او ویې ویل موخه مو دا ده چې د وسلوالو په خلاف خپلې جګړې تیز کړو.
جمهوری نه دنی ولې چې بیا دې دشمن را نیولیسي. هدف مو دا ده چې دشمن د دې مملکت نه نور نابود کو. د دوی اهداف ټول افغانستان ته معلوم دي. د دوی په خبرو په تبلیغاتو باندې ونه غولېګو. دا جنگ خارجي جنگ دی، دا جنگ د قدرت لپاره جنگ دی. هغه اجیران چې خپل ځانونه خرڅ کړی دي او غواړي افغانستان خپل بادارانو ته تسلیم کړي، باید په دې پوه شي چې افغانانو خپل هیواد په سلهاو کلونو په خپل مټه ساتلی دی.
حمدالله موهیب دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمری ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې. هغه د یو پلاوی په مشرۍ دغه ولسوالۍ ته یو ورځنی سفر کړی و. په دغه سفر کې ورسره د روغتیا، کرنې او له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزیرانو ترڅنګ ځینې نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري و.
ازادي رادیو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د موقت حکومت پلویان بعد موقت حکومت خوب د دب خبره ګورته یوسی خغلی غنی پرون په یو کمپاینی غونډه کې دا خبرې کولې. هغه ویل انتخابات د قانوني حکومت د جوړېدو یوازینی لار ده. خو د خغلی غنی د انتخاباتي ټیم مرستیال امرالله صالح وویل افغانستان د غنی په برکت له جعلي سولې ژغورل شوی. نور حال د واصل وصال په رپورټ کې
دولت جوړون کې انتخاباتي ټیم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د موقت حکومت پلویان پاتې راغلل او دغه هیواد د انتخاباتو او د جمهوریت د پیاوړتیا په لور روان ده. د دغه ټیم مشر او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د احمد زیو د قوم پیوې غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه او خپل ملاتړ له دغه ټیم نه اعلان کړو ویل انتخابات د ځواک رسیدو ته یوازینی لار ده. خغلی غنی په دغه غونډه کې چې د احمد زیو د قوم په زرګونو قومي مشرانو ځوانانو او مخورو پکې ګډون کړی وویل چا چې په افغانستان کې د موقت حکومت خوبونه لیدل دغه هیله به ګورته یوسي.
د موقت حکومت ارزو به ګورته ویسي. دا خاوره نظام لري، سوله غواړی، انتخابات شرط دی چې واک راکړي. بیا غواړی چې 250 نفره واده ته لیگل یا مذاکراتو ته لیگل نه تسلیم ایگو نه تسلیم ایگو.
د خغلی غنی په خبره د انتخاباتو او د د ټیم د بریالیتوب وروسته به په ملي سیمایز او نړیواله کچه د سولې لپاره مشورې پیل شي. مخکې له دې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نهو پړاو خبرو په جریان کې ځینو سیاسیونو او د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو د انتخاباتو په پرتله له طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکوه او په دې موضوع یې ټینګار درلود. ان تر دې چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر ویلي وو چې که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د موقت حکومت له جوړولو سره ستونزه نه لري. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو له لغوه کولو وروسته وویل چې په افغانستان کې د سولې چانس له لاسه ووت. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وایي چې دغه سوله جعلي وه.
زه ډېر په ویاړ ویلی سم لومړی ځل ده چې موږ نه یوازې چې په جنګ ګټو په مذاکرات هم ګټو دا د جناب اشرف غنی په برکت ده. خلکو ته څرګند شو چې موږ د سولې معنی او زن نه یو بلکې موږ نه غوښتل او نه غواړو چې د افغانستان د پلورلو په بدل یو جعلي سوله ترلاسه.
په دغه راټولیدنه کې د دولت جوړونکي ټیم په ملاتړ د احمد زیو قومي مشرانو ویل چې دوی هم د ټاکنو د ترسره کېدو او جمهوري نظام د ساتنې پلوي دي. خو دوی ټینګار وکړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره باید جدي هڅې وشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوښتست تر لنډې د میورسته بعد افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري. فوربس خبرونه د افغانستان د جګړې لګښت او واشنگتن پوسټ رسپانې هم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه مقالې لیکلي. فوربس لیکلي د بیلانس انټرنیټي پاڼې د اټکل په اساس تر 2019 کال افغان جګړې شاوخوا 915 میلیارد ډالر لګښت کړی. خبرونه لیکلي پر امریکایي ځواکونو تر ټولو زیات لګښت په 2019 میلادي کال کې راغلی چې په افغانستان کې 120 میلیارد ډالر پرې لګیدلی. په دغه کال کې څه باندې 4000 امریکایي سرتیرو په افغانستان کې حضور درلود. اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دنده پر مخ وړي چې کلنۍ لګښت 250 میلیارد ډالر ښودل شوی. واشنگتن پوسټ رسپانی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ته پام کړی او لیکلی دی ټول ټال 115000 امریکایي سرتیرو په دورې شکل په افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د معلوماتو لمخې څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوی، څه باندې 60000 نور امریکایي پوځیان هم ټپیان شوی دي. په دوام کې راغلی امریکایي سرتیري آن 15 نوبت هم په دورې شکل په افغانستان کې پاتې شوی دي. هغه جګړه چې د واشنگتن پوسټ په لیکنه لپاره رسیدلې هیڅ خبر نشته. اوپن دیموکراسي بنسټ په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورستیو لوړو ژورو ته اشاره کړې ده. دا مقاله یو پخوانی امریکایي پوځي او تاریخ پوه اندریو باسیویچ لیکلی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې اهداف ملت جوړونه، دیموکراتول، آرامي راوستل یا بل هر ډول تعریف شي، خو د ماموریت د بشپړولو احتمال نشته. د مقالې لیکوال له ویتنام د امریکا وتل اوس وخت سره مقایسه کړي او لیکلي دي د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د ماتې د منلو پر ځای موضوع بدل کړي او پامې ډيري واقعي عسکري یا محاربي تاړولې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر اکشن بل طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د نګدي یو کال خبري لغوه کړي. هغه چې تموا په کیم ډیوډ کې له طالب چارواکو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وګوري، د خبرو په لغوه کولو سره اعلان وکړ چې په طالبانو باندې به بریدونه زیات کړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو او د دغه هیواد د سولې او پخلاینې په هدف نږدې یو کال له طالبانو سره خبرې وکړې. د خبرو د نهم دور په پای کې خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د هغه وخت کېدونکو هوکړه لیک افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ورښکاره کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته روسیې ته لاړ چې دغه هیواد له مشرانو سره پر دفاعي همکاریو او د ایران پر ګواښونو خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سوچي په خار کې سره ولیدل. جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل اسرائیل به د ایران ګواښونه ونه زغمي. نتانیاهو پرون پنجشنبه ناوخته د تور سمندرګي په غاړه د روسیې سوچي ساحلي ښار ته ورسید او د روسیې له ولسمشر سره یې ولیدل. د وویل ایران د سوریې له خاورې څخه د یرغل د سیمې په توګه کار اخلي. روسیا په سوریه کې د ایران ترڅنګ د بشار اسد د رژیم ننګ کوي. د روسیې ولسمشر له نتانیاهو سره په کتنه کې د خپل هیواد او اسرائیل ترمنځ پوځي او امنیتي همکاري وستایله. نتانیاهو له پوتین سره تر کتنې مخکې لومړی د روسیې له دفاع وزیر سرګای شویګو سره ولیدل. د روسي رسنیو د راپور پر اساس نتانیاهو او شویګو په خپل نیوی دقیقې خبرو کې پر امنیتي مسالو او پر سوریه د دوړو هوادونو د پوزي میکانیزم پر شی هم ژغی تمرکز وکړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اسرائیل له صدر اعظم سره د خپل خبرو په پیل کې وویل چې کرملین له دې سره لیوالتیا لري چې راتلونکي اونۍ د اسرائیل پارلماني انتخابات څوک ګټي. د یادونه وکړه چې اسرائیل ته د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو تر 1.5 میلیون زیاتو وګړو مهاجرت کړی او اوس هلته اوسي. پوتین زیاته کړه دا کسان یې تل خپل خلک بللي او د دې په وړاندې بې تفاوته نه دی چې د اسرائیل پارلمان ته څوک بریالي کیږي. نتانیاهو د روسیې ولسمشر ته وویل د روسیې له پوځ سره همغږي ورته مهمه ده ځکه چې روسي پوځیان په سوریه کې میشتي. د دا هم وویل چې په تیره یوه میاشت کې د سوریې له خاورې پر اسرائیل د ایران د حملو هڅې ډېرې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه شمس الحق داوري د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې ده. ورور دا راکجه کې په ولسوالۍ کې وځه سلام نو خدا وه یو لس ورځې مخکې کار کوي د ونې سوا اوس خو بېخي هغه کارم پرېښی دی. د پاجات لګیدل دا ښایسته کومه هله دا لري چې موږ راواز تر ګلپور مقامات ورسو. مننه د ازادې راځو څخه. السلام علیکم. زه د نیرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلی نه کوم چې تاسو سره په تماس کې یم. په افغانستان کې دا سم د مننه چې روان دی فیسبوک روان دی دا شان دي کارونه چې سلچيږي یا پیرول کیږي یا پرزول کیږي دا کارونه به مخکې منګه په باندې افغاني خپلې پوره باندې افغاني به موږ راکولې وو چې د دولت چې زموږ په افغاني کاکای مون ته پینځه سو لیک پاتې دي. همدارنګه موږ په پنځو سو افغانۍ باندې پینځه سو انډین اخیستلی او ساري کې لسمه انډیز مون له شرکتونو ولا اخلي. په پاکستان کې لږ به انټرنیټ ورته په 200 په پاکستاني کلدارو باندې. ایران کې لږ به انټرنیټ ورته په 3000 مون چې یو څه لاته افغانو سره سمون خوري. همدارنګه هندستان کې لږ به انټرنیټ ورته په 40 روپو باندې چې د 40 افغانو سره سمون خوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې کوم ظلم او زیاتار روان دی دا په یو ځکه کې نشته دی. دمه وخت کې سیمه د ګټو چې اگر نه په دې انټرنیټونو باندې دي
لاره کندهار خبر کوم چې ورور اسکافر راځي د چوک څخه د رسمه تر پوسټي پرې دغه سړک زموږ نه خوري کیږي زړه وایي په محترم سره تاسو خبرې شېدې کوي چې شاید راوځي دغه سړک وګوري چې دغه سړک به شي وځه خراب د ډوري دی د بډې په کار نه د پوسټي ورور هر ورځ انسانان د خوځیږي د انسانان ګرځ نه جوړ کړل ولاته د جنا د کړي چې یو خاص د ګنج ولاړ دی د سړک په ځبه نه څونه خرڅي خلک راځي تاسو ګوري په بل خوا باندې ریګو جغل او خښتو ګچ دا شان خرڅي دکانداري خلک خلاص کړی دي دا معلومات کوي چې دا وروره کوم ساعت چې پر کار چا مربوط دی دا په سی چې څو کار کوي دا سوال دی چې سره وتی دا دغه سړک په اړه چې شروع دا سړک کار دی چې یو شروع دی دا مشکل ده حل کې نور مخ نه کوم السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو ته غواګاست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ صفه او فم سلا شر پنځه باندې خبرونه کوي ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیټې زلمای خلیلزاد احضار کړي او غواړي پښتنې ترې وکړي د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19 راتلونکي پنځم بیت پلان شوی د استاد جورګي د بهرنیو د چارو کمیټې رئیس لیټنجل پرونو ویل د ترامپ ادارې زلمای خلیلزاد نه دی پریخي چې د امریکا استادو ته توضیحات ورکړي د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استاد زلمای خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته ایزار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ 13 شنبه د سپتمبر په 1 مله طالبانو سره د امریکا خبري پای تر رسیدلې اعلان کړي اومدارنګې له طالبانو او افغان ولسمشر سره خپل یو لیدنه لغوه کړه امریکا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 9.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه دغه مرسته په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په خپل ټوټر پاڼه اعلان کړي د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې پرون مازیګر په یو هوایي برید کې لک تر لګ شپاړس طالبان وژل شوی د دلی د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر د ګمرک چارواکو پر نوویل یو افغان مسافر سره د نږدې 3.5 لکه هندي روپیو په ارزښت سره زر نیولی اسرائیل هغه راپور رد کړ چې غنی دی هیواد په پټه د سپینې مانی خبرې اوریدي او د ترامپ ادارې اوکراین ته د 2.5 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ورکولو اجازه ورکړه لاند خبرونه مو واوریدل د دو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شئ اوس هم دوه نیوز پروګرامونه لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د کور کلی پروګرام واوري
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تر لاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې د خزو شخصي ویډیوګان یا ونزورونه په ټولنیزو پاڼو کې خپريږي د کار خزو ته کومې ستونزې راولاړې کړي هغه کسان چې د خزو شخصي ویډیوګان یا ونزورونه خپروي قانوني پاړه څه حکم کوي او څنګه کې د لایشي دا ویډیوګان لا ټولنیزو پاڼو پاک شي
کله چې کوټه مې ورور بیا دوم را وایلم په ځای
لا فکر کوم دا ډیر لوی ظلم د جفا ده
چیرته د یو چا شخصي ویډیو یې ډایرکټ لغوي په ما ویډیو باندې ریپورت کوي
په اتشپېتمه ماده کې او اتشپېتمه ماده کې په دې اړه باندې واضح لید
په هم دې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی او راپور برابر کړی ورته غوښ شي
د هر چا ژوند له خوګو او ترخو خاطرو څخه ډک دی خو کله کله ځینې خوږې خاطرې په لوی خطر او سرخوګي بدل شي په افغانستان کې هم دا خبره هله ډیره صدق کوي چې د واده او خوښیو محفلونو کې د ښځو ویډیوګانې اخیستل کیږي او بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شي که څه هم په نورو هیوادونو کې په ټولنیزو پاڼو د ښځو د نڅا ویډیو خپرېدل عادي چاره وي خو دلته تابو ګڼل کیږي او که د تصادف له مخې هم د چا د کورنۍ ښځینه غړو ویډیو او فلم په ټولنیزو پاڼو کې خپور شو نو سمدواره ښځې له توهین تحقیر وهلو ټکولو طلاق او ان وجلو سره مخ کیږي. څلیر ویش کاله نه پیغله چې مونږ یې د فرزانی په مستعار نوم یادو وای، دوه کاله کیږي چې د کابل په امن خونو کې شپې او ورځې سبا کوي. دا وای د ترزوی واده یو زخته خوشاله و، په واده کې یې نڅا وکړه، خو دې نڅا یې ټول ژوند ورته تباه کړ. د فرزانی په خبره کومه ویډیو چې د عمل ور د دې د نڅېدو لجریان اخیستې وروسته دومره نشر شوه چې په ټولنیزو پاڼو کې هر چا لیدلی شوای.
د ما د کاکا د زوی واده و په هغه کې زه کې لیدلی وم، بیا د عمل ور مې پټه د مانه ویډیو اخیسته و خپل تلیفون کې، بیا هغه تلیفون نه یې ورور خپل تلیفون ته لیږلې وه. بیا یو څو میاشتې بعد بیا هغه فیسبوک ته جګه شوې وه. کله چې کور ته مې ورور راغی داسې په کار و، بیا یې دومره وویلم پوزه یې راماته کړه او دا چاپ مې چې د پوزې دی دا د موږ وخت نه دی. بیا یې چاړه راواخیستله و چې زه دا مړه کوم، دی د موږ نوم بد کړی دی. زه تی مور مې زه بل کوټې ته بوتلم، هلته دېنه بنده کړم.
فرزانه وایي که څه هم دوه کاله یې د امن په خونو کې تیریږي، خو لا تر اوسه یې مشر ورور او د تره زامن په مرګ ګواښي.
بله ورځ مې بیا مور مې چې لیدو ته مې راغلې وه، هغو راته ویله چې ورورانو دی او د کاکا زامنو دی داسې لار جوړه کړې ده چې غواړي چې تا په یو چل لیدو ځای نه راوباسي. وایي چې تا مړه کوي که ته بس د دو ځای نه راوم، زه هغې چې دی تا پسې دي. دلته کیسته بیګا ناسته وم، یوې خوا ته ژاړم بلې خوا ته ژاړم، هېڅ لار نه لرم چې د دو ځای نه ووځم.
په افغانستان کې یوازې هغه ښځې قرباني نه ورکوي چې د خوښیو په محفلونو کې شخصي ویډیوګانې خپرې شوي، بلکې ځینې که غم هم وپالي نو وروسته یې له پښیمانۍ سره مخ کړي وي. 59 کلنه بي بي جان هغه میرمن ده چې په ژوند کې له ډېرو سختیو او غمونو سره مخ شوي، خو دا غم یې پټ نه دی پاتې شوی، بلکې ټولنیزو پاڼو کې هم خلکو پرې تبصرې کړي دي. د بي بي جان په خبره تر اوسه هم لا نه پوهیږي چې د دې د ژړا ویډیو چا په ټولنیزو پاڼو کې خپره کړې.
چې تللی وم ژړل مې داسې یو ځای لیرې هلته ناسته وم، نو دا ایور راغلی ده زما عکس یې نیولی دی داسې په ژړا کې. بیا تلیفون ما خور راته کړی و په پښتو مې ته خبرې کړې، هغه هم اچولی و راغلی په داده. دا نو خلکو ټولو لیدلی، دوست مې هم لیدلی، دښمن مې هم لیدلی. لاړم افار ته مال پلی از د خدای، زه خو غم ډېر لرم، زه خو غمګینه یم، زه ډېره غمدیده یم. دغه ونې ته سې چاپ کړم
مدنی فعاله شریفه زرمتی وایي معمولا د ښځو دغه ډول ویډیوګانې د ښځو لخوا اخیستل کیږي او بیا وروسته په قصدي یا تصادفي ډول د ځینو هغو نارینهو لاسته لویږي چې غواړي ښځو ته ستونزې راولاړې کړي.
په دې ټولنه کې چې موږ تاسو پکې ژوند کوو، بیا د یوې مېرمنې له طرف نه د بلې مېرمنې په وړاندې دومره ستره جفا، دومره لوی خیانت څه کیږي چې د یوې بلې خور دپاره خنډونه جوړوي، د هغې ژوند تباه کوي، هغه د طلاق سره مخامخ کوي، هغه د مرګ ژوبلې سره مخامخ کوي. زه فکر کوم دا ډیر لوی ظلم د جفا ده، خو هر مېرمن باید داسې فکر وکړي، هر پیغله نجلۍ باید داسې فکر وکړي، که چیرې زه د یوې بلې مېرمنې په وړاندې د یو خور په وړاندې دغه رقم خیانت کوم، د ما په وړاندې به هم یو څوک پیدا کیږي چې دا ډول خیانت به کیږي.
دغه ډول ستونزې زیاتره متضررې ښځې او د هغوی د کورنۍ غړي له روحي او رواني ستونزو سره هم مخ کولی شي. د کورنیو مسایلو مشاوره تمنا روحاني وایي که دا حالت کنټرول نشي، ممکن د ښځو په مرګ هم تمامه شي.
نه یوازې په جلۍ منفي اغېز لودی شي، بلکې په ټوله کورنۍ منفي اغېز لري. په کورنۍ کې شاید دغه کورنۍ چې د دوی ویډیو خپره شوې ده یا فلم خپره شوی ده، ممکن مخکې له دې نه ډېر آرامه کورنۍ وي، خو او